السلام علیکم لاس بجیش وی قدر من اوریدونکو دی ازادی رادیو یوی بلی یو ساعته خبرونه ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار اکرام مسکینیار ستاسو هر کله کو په دې خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوی د کابینه شپاره سغړی سبا د باور رائے د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. په یو بل راپور کې به واوري چې د کورنیو چارو وزارت ویلي د فرخنده په قضیه کې به د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیالې په ګډون له هغو کسانو هم تحقیقات وشي چې په فکري ډول یې د فرخوندې وژنه تایید کړې ده. د ازادۍ راډیو انیس پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اوریدای شي، خو تر هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي. سلام د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو نوی باب خلاص شوی او دا خبره د ټولو په ګټه ده. ټاکل شوی سبا د افغانستان د حکومت شپاړس کاندید وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي، او ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په وروستي پړاو لپاره تیاری په حال کې دي. د افغانستان خبرونه. افغان ولسمشر ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو نوی باب خلاص شوی او دا خبره د ټولو په ګټه ده. د ارګ د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې محمد اشرف غنی پرون په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کوخ سره په لیدنه کې دا خبره مطرح کړه. ښاغلی غنی ویل پاکستان له دې مخکې په یوه نا اعلان شوې جګړه کې له افغانستان سره ښکېلو، خو وروسته هڅه وشوه چې هر څه عادي حالت ته وګرځي. په دې لیدنه کې د جرمني ځانګړي استازي ویل چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ ته متحد دی. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د حکومت شپاړس کاندید وزیران د باور رای د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي شي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د دې کسانو د تحصیلي اسنادو او تابعیت د څرنګوالي تر څېړلو وروسته به د هغوی کاري پلانونه وکتل شي او بیا به رای ګیري وشي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې یو غړی عبدالقادر زازای وطن دوست په دې اړه وایي کله چې هغوی به د مهالویش سره سم راوغواړو تر څو خپل پروګرامونه راته توضیح کړي، بیا به یوه ورځ ترایو شپاړه صندوقونه کېږدو او رایګیري به وکړو. د افغانستان د حکومت شپاړسو وزارتونو لپاره د کاندیدانو په تازه لیست کې د دفاع وزارت ته څوک نه دي معرفي شوي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي له پاکستانه د افغانستان د کډوالو د ستنېدو بهیر په تېره یوه اونۍ کې په بېساري ډول چټک شوی دی. د دې ادارې د معلوماتو مسؤول ماتیو ګرایدن وایي تېره اونۍ یوازې د تورخم پر لاره نږدې 2300 افغان کډوال خپل هیواد ته اوښتي دي. ګرایدن پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 5500 افغانان له پاکستانه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. ماتیو ګرایدن په دې اړه وایي
The increase since the beginning of the year is a big challenge.
دوی د کال په پیل کې د سیاستوالو د افغان حکومت او مرستندوی ادارو لکه IOM لپاره یو ستر ستونزه ده. موږ هڅه کوو چې لډیرو بیوزله خلکو سره مرستې وکړو، خو زموږ منابع هم ډیر محدود دي. د مهاجرت نړیوال سازمان له هغو خلکو سره چې له پاکستان بیرته ستنېږي او د دوی په شرایطو برابر وي، روغتیایي، ترانسپورټي او د خوراکي موادو مرستې کوي. او د افغانستان په شمال کې د ازبکانو یوې ډلې چې ځان د ازبکستان اسلامي تحریک ته منسوب ګڼي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عیش ته خپله وفاداري اعلان کړه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله یو سړي چې ځان یې سعدالله اورګنجي معرفي کړی پرون وویل د طالبانو مشر ملا عمر په تېرو 14 کلونو کې نه دی لیدل شوی، نو د اسلامي شریعت پر اساس رهبر نه شي ګڼل کېدلی. د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه. بیا هم خرغلی. ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د ورستي باب پړاو لپاره د تیاری په حال کې دي. نن د مارچ 1 نیټه د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته رسیدو ورسته مهلت ده. د خبرې اترې د سویس په لوزان ښار کې یو حساس پړاو ته رسیدلې دي. پر جرمني سربیره روسیا، فرانسا، برېټانیا، چین او متحده ایالات له ایران څخه غواړي چې دوی ډاډه کړي چې اټومي وسله نه جوړوي او په بدل کې به لګول شوي بندیزونه فسخ شي. یو لویدیز ډیپلومات پرون وویل څرګنده نه ده چې په ټاکلي مهلت کې دننه به یو توافق ته ورسیږي کنه.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د عربي لیگ د سنی مشرانو د هغه پلان ملاتړ کړی چې غواړي ګډ عربي پوز رامنځته کړي. د دې پوز د تشکیل هدف دا دی چې له اسلامي دولت ډلې داعش او په یمن کې د ایران پلوي او حوثي شیعه وسلوالو سره مقابله وکړي. د پنټاګن مشر چې پرون په نیویارک کې خبرې کولې دا ګډ پوز یو ښه ځواک وباله. د ګډ عربي پوز د جوړولو موافقه د یکشنبې په ورځ په مصر کې د عربي هیوادونو د سرمشریزه کې اعلان شوه او ښیي چې سعودي عربستان، مصر او متحدان یې کلکه اراده لري چې مکی د بهرانونو درامېسته کېدو په صورت کې مقابله ورسره کوي. ټاکل شوی چې د دې پوز د عملیاتو د ترنګوالي جزئیات راتلونکي میاشت روښانه او بشپړه طرحه به پر روانو څلور میاشتو کې چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې پر حوثي وسلوالو د هوایي حملو لپاره د سعودي په مشرۍ د لسو هیوادونو ائتلاف لا د مخه جوړ شوی او عملیات روان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د یمن په شمال لویدیز کې د بيځای شوی خلکو پر یو کمپ په بمباری کې ګڼ شمیر کسان وژل شوی او زخمیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په یمن کې د حوثي ملیشو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قوا او هوایي عملیات جاری دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې آی او ایم ویلي چې د المرزق په نوم پر دې ځای په بمباری کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. یو یمنی چارواکي ویلي چې په دې پیښه کې کوچنیان، ښځې او د دې کمپ امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له مرکز زیات څخه خبرو کې ویل چې پر دې کمپ د عربو د ائتلافي قوا له خوا بمباري نه ده شوی، بلکې د حوثي ملیشو پر راکټي حمله کې وژل شوی دي. او رسته خبر هم دا چې د امریکا د ملي امنیت ادارې او پولیس پرون رسل هغه ټپي شو چې په یو موټر کې سپرو دوه کسانو خپل موټر په مریلند کې د دې ادارې د مرکزی له دروازې سره ټکر کړ. چارواکي وایي چې په موټر کې سپرو دواړو کسانو د خزو جامې اغوستې وې. پولیس وایي چې له دوی څخه یو د امنیتي سرتیرو په ډزو وژل شو او د امریکا د ملي امنیت اداره وایي دوهم کس په ډزو له ټپي کېدو وروسته روغتون ته رسول شوی دی. چارواکو پرون شپه وویل چې دې کسانو دا موټر غلا کړی و. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لمل ته مننه کوم. ښه شی بیولره.
قدر منوریدونکو دا خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه کولای شي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org سموږ د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. وباورې چې ټاکل شوی ل دفاع وزارت پرته د کابینې د پاتې وزارتونو لپاره کاندیدان سبا د باور رای د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فرخوندې د وژنې په قضیه کې به له هغو کسانو څخه هم تحقیقات وشي چې له فکري او معنوي پلوه یې د دې قتل دفاع کړې وه. په همدې حال کې د فرخوندې لپاره د عدالت غوښتنې آواز له هرې خوا اوریدل کیږي.
په دې قضیه کې عدالت تامین نشي نور به کوم افغان فکر وکړي چې موږ د عدالت لپاره هلی ځلې وکړو او فکر وکړو چې په هره پیښه کې عدالت تامین کیږي.
په شمال کې یوه ډله چې وایي د ازبکستان د اسلامي نهضت وسلوال دي، اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپل بیعت اعلان کړی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به په کورنیو کې د هلک او نجلۍ د واده په تیاریو کې د توپیر او تبعیض مسله وڅېړو.
څوک ته ډېر ته په تلاش کوي چې کور ورته برابر کړي او ښه مثلا هغه اړیکې ورسره برابرې کړي. دغې د خسرخیلو سره د جلې د خسره دومره دقیق نه اوسي.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ یعنې سبا د افغانستان د حکومت 14 کاندید وزیران د باور رای د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د دې کسانو د تحصیلي اسنادو او تابعیت د څرنګوالي له څېړنې وروسته به د هغو کاري پلانونه وکتل شي او بیا به یې په اړه رای واخیستل شي. فرشته جلال زئی د موضوع په اړه یو راپور برابر کړی چې اورېدو ته بلنه درکوم.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر زادزای وطن دوست وایي دا ستونزه چې د وزارتونو لپاره کاندیدان باید تخصص ولري، مسلکي او د کار وړ خلک وي، لا هم نه ده حل شوی او د دوی پر پریکړو به اغیز کوي.
امکان داره کسایی که مطابق تخصص او مسلک
وطن دوست وای هغه کسان چې د تخصص مسلک او شایستګۍ له مخې وزارتونو ته نوی معرفي سوي داسې کسان شای بیا هم رد سي. د مسلې چې د کاندیدانو په دې تازه لست کې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د چا نوم نه دی شامل شوی زیاتې پوښتنې او اندېښنې پیدا کړې دي. ښاغلی وطن دوست وایي شایي دا چې د رهبرۍ په کړیو کې پر دې مسله اختلافات شته د دې سبب سوی چې د دفاع وزارت په څیر مهمې چوکۍ ته لا څوک نه دی کاندید سوی.
گنگوسه ها و اوزه هایی هست که در میان خود بین خود
دیوایی داسی آوازی او گنگوسی استا چه ماوینین او ولس مشر او یا مقابل لوری تروسا پا دیاره ندی سلاشه. تروسا چه دا کاندید ندهی معرفی شوی شایی ایلت داوی چه دا مسئله دو دوخ کسانو ترمن دا سیاسی مصلحتی قومی او دو 50% توازون دا مراتولو دا خبری پا تیر نورو مسائلو شکار سببی.
50-50% شاید شکار ازمی گفال شده باشه که تاره مسئله.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر پرون ازادي راډیو ته وویل مخکې لیدل شوي چې یو شمېر کسان د خپل مسلک خلاف وزارتونو ته معرفي شوي او دا څرګندوي چې د کاندیدانو په انتخاب کې له مصلحتونو څخه کار اخیستل کیږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. زموږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو کسانو څخه به هم تحقیقات وشي چې په فکري او معنوي ډول یې د فرخوندې د وژنې ملاتړ کړی. د دې وزارت د جنایي جرمونو د تحقیقاتو د څانګې مشر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیالې نوم هم د فرخوندې په دوسیه کې ځای پر ځای کړی او لوی څارنوالۍ ته یې استولی دی. په عین حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله له خلکو غوښتي دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته فرصت ورکړي څو د پیښې مجرمینو ته سزا ورکړي. فرخنده د نوي کال له پیل دوه ورځې مخکې د کابل په شاهد شمشیره کې د یوې ډلې غوڅناکو ځوانانو لخوا له وهلو وروسته ووژل شوه او بیا یې مړي ته اور واچول شو. د پیښې په اړه د ناجیې ساپۍ راپور واورئ.
سره له دې چې د فرخوندې وژل کېدو د هیواد په دننه او بهر کې د خلکو تند عکس العملونه راوپارول، خو په دې کې داسې کسان هم و چې دا پیښه یې توجیه کړې وه. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ظاهر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له هغو کسانو هم تحقیقات کېږي چې د فرخوندې د وژل کېدو ملاتړ یې کړی. ښاغلي ظاهر وویل چې له یادې پیښې څخه د ملاتړ په تړاو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیالې سیمین حسنزاده نوم هم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی.
مونږ مکمل د دوی نمونه لیکلی دي. هغه کسان چې دا مسله یې تایید کړې ده او یا هم د خلکو د تخریب سبب شوی، همدارنګه مونږ د سیمین حسنزاده نوم هم په دوسیه کې لیکلی او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی. د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیاله ده، باید په مسؤولانه ډول خبرې وکړي. کومې خبرې چې نوموړي کړې وي د قانون خلاف وي او باید ترې پوښتنه وشي.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیاله سیمین حسنزاده د هغو کسانو له جملې څخه وه چې د فرخوندې له وژل کېدو وروسته یې یاده پیښه توجیه کړې وه. خو میرمن حسنزاده له پیښې وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي وه چې د دې پیښې ملاتړ یې د دین د دفاع په خاطر کړی، نه دا چې د فرخوندې د وژل کېدو ملاتړ کړی وي. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ظاهر همدارنګه ویلي چې د دې پیښې یو شمېر ملاتړي هڅه کوي چې افغان حکومت او خلکو ته ستونزې رامنځته کړي. د کابل د وزیر محمد اکبر خان د جومات امام، د کابل د امنیه قوماندانې پخوانی ویان حشمت سنیکزی او سناتور زلمی زابولي د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه پیښې توجیه کړې وه. خو دغو کسانو له پیښې وروسته پښیماني څرګنده کړه او د فرخوندې له کورنۍ څخه یې بخښنه وغوښته. فرخونده هغه نجلۍ وه چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د کابل د شادوشمشیري زیارت مخې ته د قرآن کریم د سوځولو په تور د قهرجنو کسانو لخوا ووژل شوه. خو د کورنیو چارو وزارت او حج او اوقافو وزارتونو لخوا له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې فرخونده بېګناه وه. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د کابینې په ناسته کې د فرخوندې د قتل په محکومولو سره له خلکو وغوښتل ترڅو عدلي او قضایي ارګانونو ته فرصت ورکړي چې د پیښې عاملین مجازات کړي.
جنایت را که صورت گرفته تقبیح میکنیم.
کم جنایت چه شوی هغه منغاندو زمو خلق هم باید عدلی و قضایی ارگانونو تا موقع ورکلی ترسو قضیه لقانون سرسم و سیری او مجرمین پسطا ورسیگی
و مجرمین به جزای خود برسن.
در افغانستان در کورنیو چارو وزارت در معلومات و پاساس تر اوسه د نون نسو او پولیسو په ګډون د وسل ویختو کسانو دوسیه لوی سرن ولایت سپارل شوی او د یو لس نورو د نیولو لپاره هسی روان دي. د محل ویل کیږي چې یو شمیر کړي هسه کوي چې د فرخوندی د قتل عاملین لبند آزاد کړي. خو د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په دې قضیه د هر ډول مداخله مخه به ونیسي. په راپور کې مو واوریدل چې د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر وایي چې له هغو کسانو تحقیقات کیږي چې د فرخوندی د وژل کېدو ملاتړ یې کړی. اوس هم د ښځو د حقونو د ملاتړ او د مشرانو جرګې د غړي انارکلی هنریار نظر اخلو چې د ازادي راډیو خبریالي حمیدی هارون عثمان له دې سره د اړوندې موضوع په اړه خبرې کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې که وغواړو عدالت وکړو باید دې ته جدي رسیدګي وشي. دې دوسیې ته د دې دوسیې کې عدالت د قانون تطبیق د دې باعث کیږي چې په راتلونکي کې داسې پیښې داسې غمجنې پیښې او داسې تکرار نشي. خصوصا زما غوښتنه عدلي او قضایي ارګانونو نه دا ده چې اصلي محرکین د دې قضیه باید اشد مجازات شي.
داسې اوازې شته چې وایي یو شمېر کسان هڅه کوي چې دغه بندي کسان خوشي کړي، قضایي او عدلي ادارې به وتوانېږي چې دوی په سمه توګه محاکمه کړي.
زه فکر کوم چې سمه ده کله چې اداري فساد نه خبرې کوو په اکثریت ارګانونو کې اداري فساد شته. که عدلي او قضایي ارګانونو باندې بس هغې کې پاک کسان هم دي او هغه کسان هم دي چې اداري فساد باندې تورن دي. خو په هر صورت زه فکر کوم چې د فرخوندی قضیه ستورو قضیې سره ډېر فرق لري او زموږ غوښتنه د دې په خاطر دا ده چې دا یو قضیه شو د کابل په مرکز کې چې په دې کې هغه کسان چې پولیس وو او دوی خپل هغه خاص وظایف چې لري قانون له لحاظ نه هغوی د اقدام ونه کړو او پولیس د دې قضیه کې د قضیې نه کولی شو چې په هغه ساحه کې مخنیوی وکړي. خو په هر صورت هغه کسان نیول دي. پولیس وزارت داخله تر دې دمه پورې خپل کار تر یو حده پورې رسولی او خلک نیولې دي، ابتدایي تحقیقات یې ورنه کړي دي او ځینې کسان هم په خپل جرم باندې اعتراف کړی ده. زما غوښتنه جدي دا ده چې په دې کې اوس مسؤلیت د لوی څارنوالۍ پورې ځي بیا محاکمو ته. دوی باید جدي په دې کې اقدام وکړي که په دې قضیه کې عدالت تامین نشي او جدي نشي، اصلي عاملین مجازات نشي، اصلي د قضیه برکین مجازات نشي، زمتم چې نور به کوم افغان فکر وکړي چې موږ د عدالت لپاره هلې ځلې وکړو او فکر وکړو چې په هغه پیښه کې عدالت تامین کیږي.
د مشرانو جرګې د غړي انارکلی هنریار خبرې مو اوریدلې چې د فرخوندی د وژل کېدو په اړه یې مرکه کړې وه. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اخلو.
حکومت به مکلفیت لري چې اول اسناد ښه په صحیح توګه وکتل سي او وروسته بیا باید عاملین ته څه چې قانون مني څه چې اسلام مني باید جزا ورکړي.
کله چې نه چرته په رښتیا او د قرآن پاک نوی جسد سزا ولري بیا د خلکو له سزا ورکړي شي پنځه شي ټول سره هم او که ګونګاره یې بیا خو هر تاسو ته پته
موږ نظر دغه دی چې هغه مجرمان ونیول شي او هغه ته خپله سزا ملاو شي. دغه ډېر بد کار شوی دی، مطلب هغې جینې ته انصاف ملاو شي، مخکې نور نه وشي داسې. حکومت دې پهمند پلټونو کو تپوس کول نه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د فرخوندی د قتل د قضیه په اړه نظریات مو په دې راپور کې چې مخکې خپور شو واوریدل او اوس ستاسو اس ام اسونو ته غوږ دو چې تاسو په دې اړه کوم نظریات را لېږلي. لیلا محمدی له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، حکومت دې د فرخوندی د وژنې عاملین محاکمه کړي او هغه مولا ته د سخت سزا ورکړي چې لومړی پر دې تور ولګاو. سمیع الله سمیم له کابل لیکي، د فرخوندی قاتلین باید ژر تر ژره محاکمه شي او دا قضیه باید په خپله ولسمشر اشرف غنی وڅېړي.
عبدالله د هلمند ولایت له موسا کلات څخه لیکي، له حکومتي چارواکو څخه غوښتنه لرم چې په هر ځای کې د کوډګرانو مخه ونیسي او سزا دې ورکړي. دی لیکي چې په موسا کلا کې غټ غټ کوډګران دي چې ټول خلک یې برباد کړي، مخصوصا ښځې. دی پوښتنه کوي چې ولې حکومت داسې کوډګران نه نیسي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. په واشنگتن کې چارواکي به پراتلونکو څو میاشتو کې هغه ژمنې وڅېړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د اقتصادي ثبات او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې کړي. د دې څېړنو پایلې به په راتلونکو میاشتو کې د کابل او واشنگتن د اړیکو لپاره ټاکونکی اهمیت ولري. په امریکا کې د وډ ولسن تحقیقاتي مرکز د جنوبي آسیا د چارو څېړونکی مایکل کوګلمن باور لري چې امریکا ته د ولسمشر غنی سفر د دواړو هیوادونو اړیکې رسمن بیا ژوندي کړل. امریکا ته د ولسمشر غنی تر سفر وروسته په اړیکو کې د څه ډول پرمختګ تمه کېدای شي، په دې اړه فرشته جلالزی د جنوبي آسیا د چارو له دې څېړونکي سره خبرې کړې او جزئیات وړاندې کوي.
مایکل کوګلمن د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې تر دې وروسته د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د څه ډول پرمختګ تمه کېدای شي وایي، د دواړو ولسمشرانو له حرکتونو څرګندېده چې فضا مثبته وه، د ښه نیت څرګندونه یې کوله، او تر ټولو مهمه مسله دا وه چې د یو شمېر امنیتي او اقتصادي پرمختګونو اعلان پکې وشو. د کوګلمن په باور دا ټولې خبرې د ښې راتلونکي زیری ورکوي. دی وایي د امریکا په رهبرۍ کې د ولسمشر غنی په اړه ښه احساسات موجود دي، خو په دې اړه ډېر څه ویل به مخکې له وخته وي، ځکه په دې فضا کې د بدلون امکان شته. د امریکایي څېړونکی قدرت ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د رسېدو د لومړیو کلونو یادونه کوي او وایي چې هغه مهال واشنگتن د حامد کرزي ډېر علاقمندان درلودل. خو د کوګلمن په وینا دا ښه احساسات په افغانستان کې د اداري فساد، د مخدرو موادو د قاچاق د زیاتېدو، د خلکو د بشري وضعیت د خرابوالي او داسې نورو بنیادي مسایلو له امله په خپل حال پاتې نه شول، او د حامد کرزي د حکومت په وروستیو میاشتو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ روابط په بېساري ډول خراب وو. کوګلمن وایي په واشنگتن کې عمده مشران به د افغانستان حالات په راتلونکو میاشتو کې له نږدې څاري، او دې ته به ګوري چې ولسمشر غنی تر کومه ځایه هغه ژمنې او خبرې عملي کوي چې واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې یې کړې دي. د کوګلمن په باور امریکایي ادارې به په ځانګړي ډول د افغانستان د اقتصادي ثبات او په دې هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشر غنی ژمنې او ویناوې څاري، او دا به په راتلونکي وخت کې د کابل او واشنگتن پر اړیکو ټاکونکی اغیز لري. خو د وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز دغه څېړونکی باور لري چې حتی که ولسمشر غنی د خپلو ټولو ژمنو په عملي کولو ونه توانیږي، په هغه حالت کې به هم د افغانستان او واشنگتن روابط هغومره چې د حامد کرزي د حکومت په وروستیو کې وو خراب نشي. کوګلمن دې ته چې په افغانستان کې د جمهور رئیس له انتخابات څخه باندې شپږ میاشتې تیرې سوې خو لا هم کابینه نه ده بشپړه سوې اشاره کوي، او د افغانستان د راتلونکي ثبات په اړه اندېښنه څرګندوي. د ده په باور دا حقیقت چې خلک د اشرف غنی له حکومته زیات توقع لري په خپله یوه لویه ستونزه ده، ځکه که حکومت د ده په وینا ډېر ژر د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون نشي راوستلی، نو هغه میلیونونه افغانان به چې رایې ورکړي بې حوصلې او مایوسه شي. کوګلمن وایي هیڅوک باید دا خبره هیره نه کړي چې افغانانو د دې انتخاباتو لپاره د طالبانو د حملو په څیر ستر خطر په غاړه واخیست، نو هغومره توقع لري. د مایکل کوګلمن په باور په افغانستان کې د حکومت جوړښت ډیر حساس دی او خلک بې حوصلې شوي دي. د دې ترڅنګ د طالبانو حملې، اداري فساد او خراب اقتصادي حالت هغه مسایل دي چې پر ټولنه یې فشار زیات کړی دی. کوګلمن وایي که د ټولو خبرو ته وګورو نو دا نشي ویل کېدلی چې د افغانستان حالات ښه دي، خو د ښه کېدو لپاره یې د اشرف غني د ژمنو عملي کېدو ته انتظار پکار دی.
په امریکا کې د وډرو ولسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبي آسیا د څېړونکي مایکل کوګلمن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي په واشنگتن کې چارواکي به په راتلونکو څو میاشتو کې هغه ژمنې وڅاري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د اقتصادي ثبات او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې واشنگتن ته د سفر پر مهال کړي وي. واشنگتن ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر وروسته دا پوښتنه بیا بیا پوښتل کیږي چې آیا له پاکستان سره د نږدېوالي او له واشنگتن سره د اړیکو د ښېګڼې لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی روانې هڅې د هغې تګلارې پر خلاف دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي خپله کړې وه. د سیاسي چارو کارپوهان د ښاغلي غنی د هڅو په اړه مختلف نظریات لري. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
وقت ته له رسیدو وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو او له واشنگتن سره په روابطو کې د خنډونو د منځه وړلو لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. اشرف غنی له امریکا وغوښتل چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ویستلو پروسه ورو کړي او پاکستان ته یې مخه کړه چې د کتونکو په خبره اسلام آباد وهڅوي چې افغان طالبان له کابل سره د سولې خبرو ته کینوي. خو د افغانستان د ولسمشر دې ګامونو په کور دننه مخالفتونه هم پارولې دي. د چارو کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان دومره د باور وړ نه دی او د امریکا پر وړاندې د اشرف غنی تګلاره له حد زیاته نرمه ده. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل پاکستانیان تل غواړي چې نړۍ افغانستان ته د دوی د عینکو له لارې وګوري.
په کابل کې په هیڅ وجه پاکستان نه غواړي چې مختدر دولت وي. پاکستان غواړي چې نوره نړۍ باید افغانستان پاکستان له عینکو ته وګوري چې مرکزي آسیا او افغانستان باید د پاکستانیانو له آدرس نه د دنیا څخه وترسي چې څه دي لاره. او بل د خدای دا ده چې خپل ستراتیژیک دښمن یعنی هند سره د کابل د اړیکو د ډیل نږدې کېدو مخالف ده. د پاکستان دغه څلورو ستراتیژیکو نقاط کې کوم د وړ د پام وړ تغییر نه لیدل کېږي چې هغه دومره اعتماد ورباندې وشي چې پاکستان اوس له حده ډېر باندې سره نږدې شي د افغانستان حکومت.
خو ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې په تیرو کلونو کې افغان حکومت د امریکا او پاکستان پر وړاندې داسې پالیسي خپل کړې و چې د افغانستان لپاره زیانمنه ثابته شوې ده. د کابل پوهنتون بل استاد ودیر صافی وایي د افغان حکومت او د دې هیواد د خلکو د ګټو لپاره دا ضروری ده چې کابل له واشنگتن او اسلام آباد سره نږدې وي.
چاسیل آزاد گاوندی ټوک د لاسا آئنده ته پوره د اکتشاف د پوره د افغانستان او د پاکستان اګلو یو د پروګرام ده. بیا چې امریکا اولین قوی ترین اقتصادي نظام د لاسا نو د افغانستان اړیکې کې کول د امریکا سره موږ د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره د آئنده لپاره سیمه او نړۍ کې د امنیت
اشرف غنی له متحده ایالاتو څخه د خپلې وروستۍ کتنې پر مهال وویل هیله مند دی چې افغانستان او پاکستان له عقل نه کار واخلي او د دې پر ځای چې دواړه ډوب شي باید یو ځای لامبو ووهي. خو افغان ولسمشر بیا په عین حال کې له پاکستان سره د اړیکو د ښه والي په باب محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. د افغانستان د سیاسي چارو بل کارپوه هارون میر بیا د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پخوانی ولسمشر حامد کرزی له واشنگتن سره د تورونو لګولو لوبه پیل کړې وه چې دې کار له افغانستان سره د امریکا روابط تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستل. خو د ښاغلي میر په خبره اشرف غنی حامد کرزی نه دی او هیله مند دی چې ولسمشر غنی به د ښاغلي کرزی په مقایسه په دې برخه کې بریالی وي.
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرو. خو له هغه مخکې د کابل چاپو رسپانو مخکتنه چې رحمت الله افغان کړی ده.
کابل چاپو نننۍ ورځپاڼو تر ډېره د افغانستان د سولې او امنیت په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی مارچ خلاص شو خو د سولې د خبرو درک نشته. وړاندې په سرمقاله کې راغلي څو میاشتې مخکې د کابل او اسلام آباد په ځانګړې توګه د پاکستان له نظامي چارواکو سره د اړیکو یو ګرم بهیر پیل سو. څو وسلوال طالبان سولې ته کینوي. د لیکوال په باور یو ځل بیا موږ وینو چې پاکستان رښتینی نه دی او د سولې په برخه کې کومه مرسته ونه کړه. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان چارواکي دا نه مني چې پاکستان ته څه ورکړي، خو ځینې پټې او ښکاره معاملې سوي دي چې له شک پرته پاکستان ته د امتیاز ورکول ګڼل کیږي. بلخوا دولتي ورځپاڼې هیواد په خپل سرمقالې کې لیکلي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بریالۍ هلې ځلې روانې دي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې طالبان په اوسنیو حالاتو کې له سولې پرته بله لاره نه لري. د هیواد د سرمقاله لیکونکي په باور په داسې حالاتو کې بهرو مرو د افغانستان سولې لپاره هلې ځلې د بری تر حده رسول کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې برخه کې هم د سیمې هم د نړۍ او هم د امریکا اوږدمهال ملاتړ را جلب کړی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالي کې لیکلي که افغان چارواکي د هیوادونو په روانه وضع له نړیوالو او ګاونډیو سره د اړیکو په باب ژور او مسؤلانه فکر ونه کړي، په سطحي اقداماتو او یا د افرادو په بدلولو زموږ امنیتي ستونزه نه شي حل کېدای. بلې خپلواکي ورځپاڼې محور په خپلې سرمقالي کې یادونه کړې، افغانانو له وینو چاودنو او جنګ ستړي شوي او هره ورځ په خپل کور کې دا ویرونه نه شي زغملی. لیکوال سپارښتنه کوي که چیرې د ترهګرۍ اصلي اړخ ته پام ونه سي، افغانانو نور هغه حوصله له لاسه ورکړي چې د نورو د ګټو لپاره یې کورونه وسوځي او د کورنۍ غړي دې قرباني سي. د انیس د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان ملي ځواکونه په خپلواکه توګه له خپلې خاورې د دفاع توان لري. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان ملي اردو به له 2010 کال پورې په بشپړه توګه په درنو وسلو او جنگي الوتکو سنبال سي، چې دا د افغانستان او حتی د نړۍ د امنیت لپاره یو ښه زیری دی.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو قدرمنو اوریدونکو ته بلنه درکوم چې د خبرونو لنډیز واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کوخ سره په لیدنه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو نوی باب خلاص شوی او دا خبره د ټولو په ګټه ده. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د حکومت 14 کاندید وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي شي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په تیره یوه اونۍ کې په بېساري ډول چټک شوی دی. دغه ادارې په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي پړاو لپاره د تیاری په حال کې دي. د دغو خبرو لپاره نن وروستی مهلت ټاکل شوی. امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د عرب لیگ د سنی مشرانو د هغه پلان ملاتړ کړی چې غواړي ګډ عربي پوځ رامنځته کړي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د یمن په شمال لویدیځ کې د بې ځایه شوي خلکو پر یو کمپ په بمباری کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او زخمیان دي.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله کوم ادارې ته د کاري مرکې یا انټرویو لپاره غوښتل شوی یې؟
اوه زیات لیلیو، البته انټرویو لپاره
دا ځای ما ته سم نه معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو لمه څخه.
یو دفتر ته مې سی وی ورکړی و او ټلیفون چرته وکړ، زه ډېر خوشاله شوم.
یو ځلې تللی وم، څه چې مې په سی وی کې لیکلي و صادقانه درته وایم، فکر کوم چې هغه دومره ډېر په ما کې نه و.
کوم دفتر د کاری مرکې لپاره وروغ وختلې، نو کوم خبرو ته باید پام وکړی چې په انټرویو کې بریالي شې او کار ومومي؟
کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ.
خپل ریکارډینګ د زه 15 متاثر شوم.
کاری مرکې لپاره تمدګي ډېر مهمه.
اسناد او کاپیګان باید له ځان سره ولرئ.
مطالعه مې ورته وکړه، لباس مې ورته جوړ کړ.
ملګرو دا تاندې څنګه په دې برخه کې خ او ګټور چلونه درځ کولای شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، څومره د مخکې مو د کارموندلو لپاره د لنډ ژوندلیک یا سی وی په اړه خبرونه لرله. که هغه خبرونه مو اوریدلې وي، نو د یوې قوي او بشپړ سی وی په جوړولو به پوه شوي وي. کله چې سی وی قوي وي، نو اړوند اداره هغه کسټاک یا شارټ لیست کوي او د کاري مرکې یا انټرویو لپاره یې ورغواړي. پوښتنه دا ده دوستانو چې کله ټول معلومات په سی وی کې ځای شي، نو د انټرویو څه ضرورت؟ دا پوښتنه محمد آصف جلالزی راته ځواب کړي. ښاغلی جلالزی له تیرو څو کلونو راهیسې د بشري سرچینو، پالیسی جوړونې او د څېړنو په برخه کې په مختلفو وزارتونو کې دنده ترسره کړي.
مرکه 15 اهداف په خاطر باندې ترسره کیږي. یو دا چې هغه معلومات چې د مخکې له مخکې په خپل سی وی کې وړاندې کړي دي، د هغو د بیا تایید په خاطر باندې د خپل خپل باندې هغه تایید کوي دا چې په سی وی کې لیکلي دي رښتیا دي. دوم هدف پیدا شي مرکه چې ګوري چې کوم شنج د په فورمه کې وړاندې کړي دا رښتیا واقعیت شخصیت لري د کرکټر د خبرو کولو سره یعنی د اوسنوي بیانات سره د فهم قوت لري دا رښتیا په دې کې دا ششته کنه چې چلونه کړي دا دوه موضوع شول درې موضوع دي مرکچی د کاندید د ضعف او قوت نقطې په کوته کوي مرکچی هڅه کوي چې د کاندید له خبرو څخه د کاندید له ځوابونو څخه هم د هغه د مسلکی او علمی ورته د هغه جاج واخلي او هم د هغه شخصیتی او کرکټری خواص ځان ته معلوم کړي او د هغه جاج واخلي په څلورم موضوع کې کاندید کې په وظیفه پورې د اړوند مسلکی توپ جوهر پکې د کلټوی پکې ګوري او بل دا چې مرکچی په ټوله کې د یو مناسب ترين شخص د پلاټ کې د یو وظیفه لپاره استخدام کړي
راځي له دغه ځوانانو واورو چې دوی کله کومې ادارې د کاري مرکې یا انټرویو لپاره ورغوښتي کورغختی دینو څه تجربه لري
محب الله حنیفیم د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ
هو زیات لیلیو البته انټرویو لپاره بیا نو زه چې کله لاړم ساده لباس کې ورغلم البته جامو کې ورغلم نو یو پتون او درشی کې نو زه چې بیا کله لاړم هغه ماحول می چول د ټول درشی کې راغلی په دې ټولو کې یو زو ما چې په کالو کې راغلم
عارف اقملیم د کابل ښار یو تنسیدین کې یو دفتر ته می سی وی ورکړی او ټلیفون چرته وکړ زه ډیر خوشاله شوم اول دې نه چې زه شارټ لیست شوی وم ځکه ډېر کسان و بې خصیات کسان هغه ته ثبت نام کړی و ور وی غوښتم ما د مطبوعاتو په ډګر کې دا امتحان ورکوم مطبوعاتي برخه کې په هغه برخه کې میونی مطالعه کړی و او سبا ته چې ورتلم زه خپل نیم ست مخ کې ځان ورسوه هغه ځای ته ما چې په وخت هم ځکه چې زه په اول انټرویو کې ځنه وخت ورغلی وای نو زما کار واینده قصه په اول ورځ د مې اعتبار کې مې ده
مې عزت لاده ادیب تخلص کومه یو دفتر کې انټرویو و هغه د پرماسي ویلې ګلې و هر څه مطالعه مې ورته وکړله لباس مې ورته جوړ کړ په دم چې څوک برانه پښتنه کوي یا غوښته سوالونه کول سرګم په سرګو کې ورته خېخه کړی و مونږ چې هرې پوسټ زو د ځان معرفي کې باید دغه پوسټ سره تړلې خپل علمی یا تحصیلی او هغه تجربې سړي امغه اول باید بیان کو ترسو هغه مقابل لور زمونږ د تاثیر لاندې لاس نو مونږ چې دغه د تاثیر لاندې راس
خو همزولو پیغله پاکیزه بیا هغه څوک دا چې سی وی بل چا ورته جوړو او شارټ لیست شوی هم و خو په انټرویو کې ولې ناکام شو دا وای
سره له دې چې زه ډېره زیاته کاري انټرویو کان ته نه امثالي یو ځلې تللی وم څه چې مې په سی وی کې لیکلي وو صادقانه درته وایم فکر کوم چې هغه دومره ډېر په ما کې نه وو او ما ته سی وی بل چا جوړ کړی و بیا زما سی وی یو بل کس لیږلی و او ما ته یې ټلیفون وکړو چې فلان کې دفتر ته ولاړه شه داسې ګونګۍ هغه دفتر ته لاړم په دې ډېره زیاته خفه وم چې زه یو داسې پوسټ لپاره چې هغه ډېره اساسي پوسټ وي ښه پوسټ وي غټ پوسټ وي زه ولې د خپل شاعرت مازان خبر نه کړ او داسې ناګهانه ولې ورته ورغلم دا مې اوله انټرویو و چې زه واقعا په کې ډېره ناکامه هم شوم او اوس چې څه زما په سی وی کې پراته دی هغه ټول صادقانه دی
کله کله د کامیابی او ناکامۍ ترمنځ ډېره کمه فاصله وي شفیق نیکزاد د انټرویو د ځای دقیق ادرس نه واخیستې کله نور ځنډې هم کړی وای نو اغلی شفیقه وای
د دې ځلې ما امتحان ورکړی دی د وروستۍ ځل به تاسو سره شریک کوم چې کله ما امتحان ورکوي نو دا ځای ما ته سم نه معلوم چې دوی کوم منزل کې انټرویو لما څخه اخلي خو زه لومړی منزل کې ولم او انټرویو ته 15 دقیقې پاتې ولې خو انټرویو په 15 منزل کې ولا نو زه په دې لیک ټایم کې وایم 15 منزل ورغلی وای او 15 منزل ځینې سي هم سره شاته کې وینو خامخا غیظ او پچا باندې کې به تنفسي حالت باندې او 15 دقیقې انټرویو ته پاتې ولې چې لنه کې ماته په انټرویو کې زه نه پاس شولم کامیاب شولم
ملګرو یو ځوان صاحب نظر سید خالد ساده د اغلی نیکزاد د خبرې ته په اشاره سره په انټرویو یا کاری مرکه کې ځینې مهمه خبرې راپګوته کوي او وایي چې په وخت تک مو د انټرویو اخیستونکو په مخ کې موقف لوړول شي
د کاری مرکه لپاره آمادګي ډېر مهمه ده چې سره دی ولري ده مربوطه وظیفه لپاره په خپل وخت باندې تک ډېر مهمه خبره ده چې تر ځوانان په دې کې پاتې راځي او یو ځینې شې چې ډېر اصول دی د مرکه د وخت تنول دی په خپل وخت رسیدل لباس ډېر مهم دی یا ظاهري قیافه جوړول خصوصا د وختانو جوړول کومزول د تحصیل لاندې نه راتک د ډېر مهمه خبر د ترسو ځوانو نه کول شي خپل غجرت تل اسور کړي ډېر وخت داسې کیږي چې ځوان ډېر خپې وظیفه په اړه خپل معلومات سره وي ولی بیا چې کله زی دفتر تحصیل لاندې زی معلومات تل اسور کینو مهمه خبر بل ده چې د ځان د معرفي په وخت کې دروغ ونه وي
محمد آصف جلالزی هم د تا ورته خبرې لري او زیاتوي
که چیرته مثلا څوک کوم مرکه ته ځي کله ته په ایمیل یا په لیک رسمي لیک سره خبر ورکړ شو اوسېږي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه لیک بیرته ځواب کړی شي او د لیک په واسطه باندې د خپل ورتګ څخه غوښته اطمینان ورکړي چې دا د هغه شخصیت کرکټر باندې ښه اغېز لرلی شي دوهم دا چې د اړوند ادارې د مخینه او کارونو پاکه باندې باید پلټنه وکړي معلومات پیدا کړي هلته مرکې ته په آماده شکل باندې ورشي همدارنګه د خپلو شخصي وظیفوي او مسلکي او نورو اسنادو کاپیګانې باید له ځان سره ولري او د دې تر څنګ د اړوند ادارې یا دفتر له عمومی وضعیت سره ځان سنبال او یار کی همدارنګه ټول مهمه خبر دا چې شخصي انضباط د ځان پاکوالي نظافت په مرکو کې ډیر زیات رول لري او یو دا چې کله چې مرکې ته ورځي معمولا هغه احتمالي ځان په نظر کې نیول شي او کله چې مرکې ته کوردی باید حداقل 15 دقیقې مخکې لا ټاکل شوی وخت څخه دی په مرکې ته نه باندې مرکې ته ورورسي چې مرکې ته په آرام او اعصاب باندې ګډون وکول شي
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاست
هاغه جون عمرګه ستا په دنیا چې دې
ملګرو د کاری مرکې یا انټرویو لپاره د ظاهري قیافې د جوړولو او ادارې ته تر ټاکلي وخت یو څه مخکې د ځان رسولو ترڅنګ د انټرویو لپاره چمتواله یا تمرین هم ډیر مهم دی. ما ویل ځینې ځوانان له انټرویو یوا ویره لري او زر تر تاثیر لاندې راځي یا په اصطلاح بې جرأته کیږي. دوی باید څه وکړي چې دغه ډارې راکم او یا ورک شي؟ د دې پوښتنې ځواب هم دوستانو محمد آصف جلالزی راکړی، خو د ده له خبرو وړاندې محب الله حنیفي ته غوږ دو چې څه ماهرانه او تمثیلي تمرینونه یې کړي.
کله مې چې امتحان لپاره چمتووالی نو ما خپل موبایل چالان کړ، ریکارډینګ مې شروع کړ جدا خونه کې. خپل ریکارډینګ د زه 15 وارته متاثر شوم. بعد له 15 شپږو وارونه خپل هغه خالي کوټه کې خالي اتاق کې زه په دې وتانېدلم چې هغه خپل ریکارډ صحیح کړم. سبا مرکې ته چې لاړم نو هغه کوم مخکینی تاثیرات چې اوسني تاثیر ډېر بدلونې کړی و. بالکل دا ښه تمرین ده، ځکه چې ما تمرین کړی دا یو ځل نه درې ځلې مې تمرین کړی دا کار. درې ځلو ته غوښتل شوم مخکې له هغې نه چې لاړ شم هغه انټرویو ته دا کار مې کړی ده.
اوس به د کاري مرکې لپاره د تمرین په ارزښت د محمد آصف جلالزی خبرې واورو چې وایي که غواړئ د انټرویو پر مهال تر تاثیر لاندې را نشئ نو مخکې له مخکې تمرین وکړئ.
فشار معمولا د مرکې په جریان کې رامنځته کیږي، یعنی کله چې مرکچی مرکې ته کښېني نو دا فشار معمولا رامنځته کیږي. دا ځکه رامنځته کیږي یو دا چې له مرکچی سره دغه له وظیفې کاندید کوم بس څوک کاندید دی، دا یو له مرکچی سره نابلد دی، بله د مرکې له محیط سره نابلد دی، بل په مجموع کې د امتحان نوم دروند دی او سړی وارخطا کوي. ولې د دغو شانو درک په خاطر باندې ټولو ښه طریقه دا ده چې کله چې مرکې ته ورنږدې په ځان باندې باور ولرئ، یعنی که سره په پوره امادګۍ سره مرکې ته ورشي انشاءالله دغه مشکلات حل کیږي او تمرین وکوي. دا مرکه له ځان سره په تمثیلي شکل باندې څو څو وارې له ځان سره دی تکرار کړي، مصنوعي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، تمثیلي پوښتنې ځان ته جوړې کړي، بېرته خپله ځان ته جواب ورکړي او دا تمرین څو څو ځلې په کور کې له ځان سره تکرار کړي. یوه ښه موضوع دا ده چې دی د فشار نه خلاصېږي.
ښاغلی جلالزی مو د مرکه کوونکو یا د انټرویو اخیستونکو له ځینو میتودونو خبروي او زیاتوي.
ممکن کاندید د مرکچی له دوه ډول برخور سره مخامخ شي. لومړی په خپ مو چاپیرال د دوستانه په چاپیرال کې پښتنه تیر مطرح کوي او یا به هم د پښتنو د ارایه طرز یا د مرکې د پرمخبول میتود روش په سخت او جدي شکل باندې یا کوشش وکړي چې په کاندید باندې فشار وارد کړي تر څو د مقاومت درجه معلومه کړي چې د سختیو په مقابل کې د څومره مقاومت لري. سره له دې چې په مرکو کې دغه ډول پښتنو کول ته د سخت چاپیرال باندې سکول ته اجازه نه ورکول کېږي، ولې په بعض مواردو کې اجازه ورکول کېږي. او دویم ډول روش یا میتود چې استفاده کیږي هغه دوګونه یا بیلابیل روشونه دي. یعنی په یوه مرکه کې ممکن لومړی سوال په نرم محیط کې یا په دوستانه چاپیریال کې یا په خواږه شکل باندې مطرح شي، دوم د فشار په شکل باندې سخت شکل باندې مطرح شي، دریم سوال بیا په نرم شکل باندې مطرح شي، او په دوستانه کې هم یا مطلق له دوستانه استفاده کیږي او یا هم مطلق له شدید او هغه سخت میتود څخه استفاده کیږي.
کله کله په انټرویو کې د لوړ معاش غوښتنه، د ځان په اړه ناسم معلومات ورکول او په هر څه د پوهیدلو ادعا کول هم د یو چا د ناکامه کېدو سبب ګرځېدای شي. دا خبره سید خالد سادات کوي. دی د خپل یو ملګري کې سره سره شریکوي او وایي
یو دوست مې واغه په یوزي کې مرکه ورکول، نو بیا د مرکه پر وخت ویل چې ما ورته ویل زما معاشه خلمه، دا بیا پوښیم چې زما ناکامه نقطه هم دغه وخت خپل باندې قناعت کوو چې ما خنه دي کړی شي. ما ورته دومره معاش ویل چې دا غوې د وسنه پورته یا دا غوې د هغه اداري اصول څخه پورته. یو بل څوک چې زما هم دوست هغه په مرکه کې د ځان په اړه ورته غلط معلومات ورکړي، بیا بعض ادارات خصوصا انټرنیشنل یا نړیوال ادارات هغه د چا په اړه پوښتنه کوي، پلټنه کوي، د سو ریفرنس ورته وی کنه، بیا حتی د فیسبوک اکاونټ پرې ځینې کې چکیږي، نو بیا د دې باره کې معلومات راخسي دا موږ ته دروغ وي، نو بیا په دې کې ناکام راغی. یعنی په مرکه کې دا مهم نه چې یو څوک دې هر څه باندې پوه شي، جامع الکمالات مهم نه ده، د خپل وس مطابق خبرې کول مهم دي. داسې دونه وجه په هر څه پوهېږم، هر څه زه کولی شم، نه په دې باندې بیا هغه څوک چې څوک انټرویو اخیستونکي وي مرکه اخیستونکي وي هغوی په دې پوهېږي چې دا دروغ وي.
دوستانو د کاری مرکه یا د انټرویو په پای کې مرکه کوونکی پوسټ ته کاندید سره پوښتي چې کله دوی کومه پوښتنه لري. محمد آصف جلالزی وایي چې په داسې وخت کې د کاندید چوپ پاتې کېدل مناسب کار نه دی. دی وایي کچیرې د پوسټ اړوند کومه طرحه یا پلان له انټرویو کوونکو سره شریک کړي نو د کامیابیدو چانس مو ډیریږي. د پای خبرې اورو.
کاندید په دغه وخت کې باید ځینې پوښتنې مطرح کړي نه مطلق خاموشه پاتې نشي. یو څو پوښتنې دي چې هغه د شخصیت په علمي لوړتیا دلالت کوي باید مطرح شي. یو مثلا کاندید پوښتنه وکړي چې په نننی مارکیټ کې ستاسو لوی رقیب څوک دی، کومه کمپنۍ یا کوم سازمان ستاسو لوی رقیب دی، یا وویل شي چې ستاسو په اداره کې د ارتقا اصول څرنګه دي، یعنی کوم ضوابطو ته په پام سره یو نفر ارتقا کوي، او که ارتقا وکوي د مانوي امتیازات تر څنګ مادي امتیازات څومره ډیریږي، او همدارنګه تاسو وویل چې اوسني مادي امتیازات به څومره دي، او که سره ارتقا کوي په کومو شرایطو ارتقا کوي، او مادي امتیازات او مانوي امتیازات به څومره لوړیږي. خو په ډېر تخنیکي او مسلکي او مؤدبانه شکل باندې دا سوال مطرح کړه. بله موضوع که چیرته د مرکې په پای کې کاندید مخکې له مخکې څخه یو طرحه یو پلان یا د وظیفې په پکله باندې یو ابتکاري یا یو نوښتي کار کړی اوسي او په لیکلي شکل باندې هغه مرکچیانو ته وړاندې کړي، دا د مرکچیانو ډېر زیات جلب توجه د هغوی پاملرنه ځان ته راجلبوي او دوی ته ډېره ګټه کوي.
همزولو خدای دی وکړي چې نننې تاندې څنګه د یوې بریالۍ کاري مرکه یا انټرویو ګټور چلونه درز دکړي وي. خبرونه راټولو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړی او د خبرونه په اړه نظر راته پرېږدي. پته ده facebook.com/تاندې څنګه. او زما پر برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ. shafaqn@rfer.org. د خدای په امان.
عجب پیدا دے پورے پخاور کی سی آسمان کی جوند و قرار او رو بو دی نبیو سے شی نیو سے کی
جوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په حنا
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. د انجلۍ په واده کې د شاندار مراسمو نه نیول او پادي مراسمو د انجلۍ ودول څومره د دې د خفقان باعث ګرځي. که د انجلۍ واده له دود او دستور سره سم ونه شي د هغې په نوي ژوند به څومره بد اغیزه وکړي، او کورنیو ته څومره لازمه ده چې د لور او زوی واده په یو ډول ولمانځي تر څو انجلۍ خپل ځان کم او حقیر ونه ګڼي. په روانه خپرونه کې پر همدې موضوع غږیږو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ملي وحدت د حکومت په لومړی شپږو میاشتو کې د ښځو د رواني امنیت او مسؤلیت په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د دغه کمیسون د ښځو او ماشومانو د برخې مسؤلې سوریا سوبرنګ د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د ښځو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه تر دې دمه د ښځو د ژوندانه په وضعیت کې چندان بدلون نه دی راغلی، بلکې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
د
د فرخوندی د قتل د حقیقت موندنې کمیسون وای هغه معلومات چې کشفی او امنیتی ارګانونو لخوا راټول شوي خي چې فرخوندی قران شریف نه دی سوځولی او یای هم د تورته کوم کار نه دی کړی. د دې کمیسون غړو ویلی د فرخوندی د قتل محرکه کړی د شادو شمشیره زیارت متولیان او ملنګان دي چې درې تنه نیول شوي دي. او وشت کله نه فرخونده شاوخوا یو لس ورځې مخکې شادو شمشیره جمعه ته نږدې د قران شریف د سوځولو په تور لومړی د خلکو لخوا په وهلو ډبولو ووژل شوه او وروسته یې مړي ته اور واچول شو.
قدرمنو اوریدونکو، واده د ژوند له مهمو پړاوونو نه دی چې په نتیجه کې یو کورنۍ شکل نیسي، خو که د کورنۍ تهداب له پیل نه سم کې خودل شي او د دواړو خواو غوښتنو ته پام وشي نو بې له شکه چې وروسته پړاوونه به هم په مینه او محبت ترسره شي. زموږ په ټولنه کې یو له ناوړه دودونو نه دا هم دی چې د نجلۍ په واده کې نسبت د هلک واده ته سم تیاری نه نیسي. په اکثره کورنیو کې د نجلۍ واده پیکه او بې مزې وي، د کورنۍ غړي نوی او پاکې جامې نه اغوندي، خوښي نه کوي او آن کله کله خپل ډیر نږدې خپلوان هم نه خبروي. د کابل اوسیدونکي ډیوا د خپل ترور د لور کیسه کوي چې کورنۍ ورته په واده کې سم ترتیبات نه ونیولې او څنګه یې چې د ورور واده و د دې نه و.
زمونږ د اما خپل لور چې کله ورکړه نو زویم نامزاتو، نو کله چې دوغی خپلوان راتل د جلی د کورنۍ نه هغوی ته به یعنی داسې ټیکریان یا داسې شیان یې راخیستل چې هغه بیخي زاړه و یا وختینی و، نو هغه شیان چې یعنی هغوی ورته راوړل یا ښه به ول هغه به ویل چې د هلک کورنۍ ته ویسو، ځکه چې د مونږ نوم هغوی ته جیکسي د حواله د لور واده و. داسې ډېر خلک خبر نه کړل. بل دا چې بیخي نو واده داسې واده و بیخي ګډوډي وه، ټول هره خواته د چا قصه کې نه و، د مېلمنو قدر نه و بیخي. نو کله چې بیا د زوی واده شو ټول درې ورځې مخکې خوشحالیانه وي کړي او په شان شوکت سره د وکړه. یعنی اوسه پورې م وایم ورته چې کله وردي وه دما د واده یعنی سم ونه کړه، ما سره د هېڅ معامله یعنی سمه مخکې بونه تله، تاویل چې زه لور مې ده. کله به چې مېلمانه بم یا به دوی ورکره مېلمه کېدل یا به هغوی جلۍ به خپله ورته ویلې چې مورې دوی مېلمه کړه، خو نه به یې مېلمه کول دومره ویلې. زه خیر ده څه کوو، ګیله نه کوي، خو مګم زه وایم چې حتمان ګیله کوي، ولې نه کوي؟ ځکه چې د زوی لپاره هغه خلک راغواړي هر وخت به میله جوړوله، د لور لپاره نه ولې نه کوي.
په ډیری کورنیو کې د ولور په نوم د هلک له کورنۍ نه پیسې اخیستل کیږي، خو د نجلۍ پلار یې په خپل جیب کې اچوي او نجلۍ ته هیڅ هم نه ورکوي. ګلالۍ د همداسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې پلار یې پیسې هم پرې اخیستې وې، خو دې چې له خپلې کورنۍ کومه غوښتنه لرله هغه یې ورته نه و پوره کړې.
جلۍ د خسرګنۍ پیسې ورکړې وې، چې کونه ته خو جلۍ کورنۍ ورته آس شیان ته د جلۍ خو ته ورته نه وې کړې. د جلۍ چې ما ته باید ښایسته داسې یو کالي واخلو چې زه محفل کې یعنی واغونم چې ښه ښکاره شم. د جلۍ کورنۍ ورته چې نه موږ درته نه اخلو، چې دا جلۍ بیچاره ډېره مایوسه شوې وه او زړه کې داسې غوته نیولې وه چې دا چې دوی د ما داسې بې احترامي کوي، حتمن نو زه باید بله دی چې د ما بې احترامي کوي، زه باید بله دی بې احترامي کوم. بخصوص دا چې د جلۍ کورنۍ ډېر کوښښ کړي چې خپله لور په خوشحالۍ سره خپل کور نه وباسي.
یو سپین سره مور چې کلونه په خوای واده کړی خو لا هم ګیلمه نه ښکاری، وایي چې پلار یې پیسې هم پرې اخیستې وې، خدای په یو جوړه کالیو کې واده کړی ده.
او سپینګیری له ورکړې وم، او هغې کې واده شوم، بن مې وکاله چې او جوړه جامه هم دغسې وه چې لاوله کې واده شول. یو قناوي زمیلات پخواني پروخي مسان پورتوګو یوه لونګۍ وه، ورېښمنو لونګۍ وه یوه، هغې کې واده شو. بیا سبا له بل جوړ نه وو چې ما اغوستې وې. فکر دې شو پلار مې څه مراله نه دي ساس کوي، هېڅ هغه سورې مشکنه هغه پورې مې خطر ته چې هغې هم لرم دې دغسې وښکلې مړ کور هر چې خوړلي وو خوړلي وو څلوېښت زره روپۍ په حساب کړه جیب کې ورکړه. دغه خبره نور نه څم نشته از مونږ هېڅ هم نه مونږ سپېره وطنو
د وردګو اوسیدونکي برېښنا په وینا په کورنیو کې لنجونو سره دوګونه چلند کیږي او اکثره نجونې چې ودیږي د پلار له کوره خوشاله نه ځي.
چې وجلې چې کله نامزد کیږي او ورپسې وتیږي، خو د پلار د کوره ورسره دوګونه چلند کیږي. یوه کورنۍ د خپل لور او زوی په پرتله مثلا دوګونه چلند کوي، یعنی هغه څه چې مثلا زوی ته ډېر تا په تلاش کوي چې څنګه دې ته مثلا یو کور ورته برابر کړي، یو ښه مثلا هغه اړیکې ورسره برابرې کړي. د هغې د خسرخیل ورسره د جلۍ د هغه سره دومره دقیق نه اوسېږي. خسرګنۍ مثلا کله چې جلۍ راځي دې سره دومره ښه چلند په دې کې وي چې څه شی راوړي دي. مثلا خسرخیل راغلل جلۍ ته مثلا دته هغه کې وي چې ولا زموږ نوي ښېښه نو څه راوړل. پسې کله چې مثلا جلۍ وتی کیږي په بیلابیلو مسایلو کې ورسره ښه چلند نه کیږي. مثلا تر ډېره زموږ خویندې چې ودیږي هغه ته خپل پلار ته کوره خفه ځي د خپل بخت کور ته. مثلا زه داسې یو مثال تاسو ته ویلی شم چې یوه خور واده شوې وه د خسر په کور کې مثلا دته د پلار د طرفه مثلا جزیه نه وه اخیستل شوې د توشکې کمپلې د شیان یې نه درلودل. کله چې د خسر کور ته تللې وه دې دومره شی نه درلود چې یوه ورځ کوم مېلمه ورغلی وه چې هغې باندې واچي خوا کې ورته کمپلې نه ورکولی چې د تا د پلار د کور شی راوړي زه تا ته دا کوم مېلمه خو زما نه دی د تا مېلمه دی. داسې ستونزې مشکلات سخته زیاتې زموږ تاسو په ټولنه کې.
د صحت رواني روغتون ډاکټر ایمل ساپی په وینا انجونې ډېرې عاطفي وي. کله چې له تفاوت او توپیر سره مخ کیږي نو قدر ورسره پیدا کیږي.
انجونې هم انسان دی، هغه هم عین فزیکی او ساختمانی او رواني جوړښت لري او زیاتره انجونې د عاطفي له برخې نه ډېر زیاتې برخمنې دي چې د الله پاک دوی ته ورکړې ده. په دوی کې د عواطف برخه ډېره زیاته برجسته ده او کله چې دوی د روحي رواني ټینشن سره مخامخ کېږي زیاتره په عاطفي رواني ناروغیو باندې اخته کېږي. دلته یو تفاوت یا توپیر چې کله رامنځته کېږي د یو نوې پیغلې سره هغه په زړه کې وقدا ساتي. په نتیجه کې د خپل فامیل په مقابل کې د خپل کورنۍ په مقابل کې د یو قسم د تا یو متضاد فکر او ایډیا پیدا کیږي او دغه او همدارنګه د په با ځان باندې باورمنتیا د هم خرابېدو طرف ته ځي او د روحي رواني سترس په شکل د تا په ټول عمر کې پات کیږي.
ښاغلی ساپی زیاتوي زموږ په ټولنه کې د انجلۍ واده په عادي مراسمو لمانځي او غوښتنو ته سم ځواب نه ورکول کیږي.
انسان ژوند کې دغه یو خوښي ډېره زیاته مهمه ده چې دغه واده کول لي او هغې دپاره ډېرې زیاتې ارزوګانې شته دی. اما متاسفانه زموږ په وروسته پاتې ټولنه کې د زوی غوښتنو ته زیات ارزښت ورکول کېږي نسبت د نجلۍ غوښتنې ته چې هغې فقط په ډېر په یو عادي مراسمو د پلار د کور نه رخصتېږي او هغلته د هغې بعضې غوښتنو ته مثلا مثبت جواب نه ورکول کېږي او حتی قناعت هم نه ورکول کېږي. اقتصادي لحاظه په کورنۍ کې مشکلات موجود وي او د لور غوښتنې زیاتې. مور او پلار ته دا لازمه ده چې په ډېر صمیمي فضا کې لور ته قناعت ورکی چې زما اقتصادي حالت دومره نه دی چې مستا ټولې غوښتنې پوره کړم په ډېره مینه سره. هم شته کورنۍ چې اقتصادي حالت هم ښه دی بیا هم د خپل لور په مقابل کې زیات توجه نه کوي او هغې سره دغه واده د مراسمو دغه مشکلات د سره ټول عمر په روان کې پاتې کیږي. یو قسم انزجار سره پیدا کیږي د خپلې نجلۍ توپ په رابطه باندې ورسره منفي فکرونه پیدا کیږي او په راتلونکي کې دی کېدلی شي چې په مختلفو روحي رواني ستونزو باندې اخته شي او مشکلات پیدا شي.
درنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی. زموږ په ټولنه کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د زوی او لور ترمنځ فرق نه کوي او دواړو ته په یوه سترګه ګوري. څنګه چې خپل زوی ته واده نیسي هماغسې لور ته هم مراسم جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي بی بی حاجی په وینا لکه څنګه چې د زوی واده و په هماغه شکل د لور واده هم نیولی وو او هر څه یې ورته اخیستي وو.
زما د لور واده و او مونږ دغه رقم باندې کار ورسره وکړه چې لکه چې د زوی مو داسې د لور کار م وکړه. ښه ګاڼه مرته واخیسته، ښه لباسونه مرته واخیسته، بستارې او شیان ټول مکمل مرته پوره کړه. په هوټل کې مرته واده وکړه او ښه خوشحاله م بوتله وم لګله. او مونږ داسې فکر ونه کړ چې دا همګوني لور ده، مونږ د زوی په رقم باندې دې هر څه پوره کړه او خپل حقوق هم د دې سرته ورسوله. چې مثال دغه لور او زوی مور او پلار ته یو شان دي او مونږ یې فرق نه کړو. مونږ باید چې دغه د لور او د زوی کوم فرق پکې راناولو. چاتی شې مونږ زوی تکړه یو څوک اله مخکم زوی ته دا واده کړو په همدغه رقم باندې کړو او چلور ته مکم په همدغه رقم باندې لور ته دا واده وکړه. چتی شې د دې پزړه کې په خپل هم بيولې دا په خپل یې اخیستې دي.
د کونړ اوسیدونکو رویا هم وایي لکه څنګه چې د ورور واده ته تیارې نیولای وو همداسې د خور واده ته هم نیولای او خوشحالي هم کوي.
زما د خور واده ده، یعنی زه رقم ترتیبات هم ته ورور ته نیولی په هماغه شان په هماغه رقم باندې. مونږ خپل خور ته نیسو، یعنی د ما خور داسې فکر ونه کړي چې زما ورور له ما نه پورته ده. یعنی جولای هم روزګان لري، هم کوشش کوو چې له ورور نه مې ډېر د خور مراسم ته توجه باید خوشحاله ولېږو. یعنی خور مې داسې فکر ونه کړي چې مونږ مې خور ته ارزښت نه ورکوو. شخصا زه 45 جوړه کالي مې جوړ کړي او یو جوړ ګنډ افغاني دي چې هغه بیا د شوخینې په شپه اغوندو. همداسې نور خورګانو مې مامدګي نیولې او ګډاګانې هر شی کوو. موږ ته د خور واده یعنی د ورور واده غوندې ده.
د کابل اوسیدونکی اظهار وایي ده ته د خور او ورور واده هیڅ فرق نه کوي، خو د خلکو د خبرو له ویرې د خور په واده کې خوشحالي نشي کولای.
موږ چې کوم ترتیبات زوی د پاره نیسو کټ مټې د لور لپاره هم نیسو. هلکان ډېر رس خوشحالي نه کوي لکه سیل نه کوي لکه د الک په واده کې سي ګډ سي سیل ونیسي هغو کې خو بیا خو انجونې سي دي خاله لورګانې ماما لورګانې کاکل دوی سره ټولېږي دوی بیا دریا هم وهي تر څنګه یې ټایپ وي چلن کړی وي دوی بیا هغه خپله خوشحالي کوي هغو د نه څوک ممانیت کوي نه څوک مخه نیسي او نه کومه بله خبره ده. زه خوښي کوم زړه مې غواړي خوښي وکړم خو چون سي د خلکو خبرو ته کله کله خلکو خبرې زورور کېږي نو مونږ نشو کولای سي هغه خوشحالي خپله څرګنده کړو که نه مونږ ښه خبره د یو انسان لپاره ده چې خور یې په حیا او عزت کې د بل چا کورنۍ ته لاسي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا کورنۍ لکه څنګه چې د هلک واده ته خوشحالیږي همداسې باید د نجلۍ واده ته هم خوشحاله شي.
زه په دې فکر باندې یم چې څنګه د هلک په واده باندې مونږ خوشحالیږو باید د نجلۍ په واده باندې هم خوشحاله شو، ځکه چې د یو چا خور د یو چا لور په حیا په عزت او په عفت کې پورته کیږي دا د خوشحالۍ ځای ده. دا چې که مونږ واده په دې عنوان باندې تجلو یا داسې مراسم پکې نیسو چې خامخا د هلک په واده کې موسیقي غږیږي او د نجلۍ په واده کې نه غږیږي او څوک دیرا نه وهي یا پاکې جامې نه غوندي، هغه خوشحالی چې یو څوک د هلک په واده کې یا د نجلۍ په واده باندې کوي دا قانوني حق ده. نجلۍ واده کیږي او د هغې کورنۍ پاکې جامې نه غوندي، ښایسته لباس نه غوندي، دا د هغوی اشتباه ده. باید دوی په دې باندې وویاړي، دوی په دې باندې خوشحاله شي چې د دوی د لور یا د دوی د خور ته یو ښه ژوند ور په برخه شو، د ژوند یو نوی قدم یې پورته کړ. خوشحالي په کار ده، د شکر ځای ده او هر مسلمان باید په دې باندې وویاړي او په دې باندې خوشحاله شي.
ټولو ته په کار ده چې انساني مقام ته د جنسیت په سترګه ونه ګورو، بلکې هغه څه وکړو چې د انسان د خوښۍ سبب وګرځي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.